سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
د سپین خبري یارو کو راست خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله وسی د بی پول خبري اعلان ټولنه په افغانستان کې د خبري اعلان او د رسنیو د کارکونکو روان حالت د اندېخنې ورخی دغه ټولنه وی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته شاوخوا څلويخ څلنه رسنۍ تړل شوې او له اته سو زیات خبري اعلان د رسنۍ او کارکونکو یا له هیواد د بهر تللي او یا هم بیکاره شوی دي البته اتیا سلنه د رسنۍ او کارکونکو نو درنو اوریدونکو د بحث موضوع همدا ده قربانم زه نو شب آشنا او زما همکار حفیظ آصفی سبی
بله تشکر از شما شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز رقم گمگارم گفتن در رابطه با گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد که گفتن با مسلط طالبان در کشور فعالیت 40% رسانه‌ها در افغانستان متوقف شده بحث میکنیم مهمانه محترم برنامه جناب آقای خلیل پارسا گاهی مسائل سیاسی و
آزاد خبریال حبیب خیبر را سره میلمه ده
بسیار خوب قبل از اینکه مهمانان روی خط بگیریم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په کابل کې سلګونو کسانو نن د امریکا ضد مارش کړی دی او د امریکا سفارت سره نږدې د امریکا په ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې واشنگتن دې زر تر زره ده کنګل شوې پیسې افغانستان ته ورکړي مظاهره کوونکو ویلي دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان د سختو ستونزو سره مخ دي او نړیوالو ته هم پکار دي چې امریکا د افغانستان د شتمنۍ آزادولو ته وهڅوي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان قریب 9.5 میلیارد ډالر د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوره هیڅ کنګل کړی دي او تر اوسه پورې د دغه شتمنۍ د آزادولنه ډډه کړې ده د امریکا د باندنی او چارو د وزارت نطاق نت پرایس ویلي دي چې د جیم پراتک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی خاغلی پرایس د دسمبر په 10مه په واشنگتن کې خبری کانفرنس کې ویلي دي چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د 100 سازمانونو په شمول د نړیوالو ادارو سره کار کوي چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي خو زیاته کړه چې امریکا دا کار په یوازې سر نشي کولای د افغانستان د ټولو خارجي قواوو د وټلو سره سره د بارني او چارو د وزارت نتا کوي دي چې هواد د افغانستان د ول سره د بشري مرستو په برخه کې د رهبرۍ نقش لري او یوازې د اگست میاشتې را پدې خوایي د افغانستان سره 280 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده د سر صلیب نړیواله کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیايي چارو د شاوخوا 10000 مامورینو میاشتنی معاشونه ورکوي د کمیټې نن د دسمبر په 20مه په ټوټر کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لمخې به په ټول افغانستان کې په 20 سیمایزو او ولایتي روغتونونو کې د روغتیايي چارو د مامورینو میاشتنی ترخاګانې ورکړل شي او همداشان به د روغتونونو د فعال ساتلو مصارف هم برابر شي د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې چین دوی ته سلور کانتینر طبي وسایل لیږلي دي د دې ټولنې نطاق نور آغا صاحبزاده د دسمبر په 20مه ازادي رادیو ته ویلي دي چې د چین لخوا په دغو طبي وسایلو کې د ایکسری ماشینونه د تلویزیونی معایناتو ماشینونه د فشار آلې د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سجونه اوري واشنگتن پوسټ په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د خپل مشرانو په بلنه د پاکستان نه افغانستان ته ورغلي دي چې حکومت پیاوړی کړي واشنگتن پوسټ لیکلي دي دا راپور په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو په بنسټ لیکل دي راپورت کې راغلی دی چې د طالبانو لوړ رتبه چارواکو په پاکستان کې د افغان مهاجرو او د مدرسو د زده کوونکو نغښتې دي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان ته په دې تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته دي. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو کسانو د استولو مسؤل دی لیکلی دی دوی ته وړاندیز شوی دی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي نو هلته به ورته دایمي اقامت او د استوګنې ځای ورکړل شي، خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. مګر د پاکستانی مدرسو نه د خپل حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د ورغلو افغانانو د ادعا په حق لا سندې ویلي. د بشري حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د چارو د برخم رسیاله هیدر باروي 2021 کال چې مخ په ختمېدو ده د افغانو مېرمنو د حقوقو لپاره بد کالو په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې او د خبريالانو او د خپلواکو خبريالانو ټولنې ویلي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې قریب 2000 خبريالانو بیکار شوي، له افغانستان نه وتلو ته مجبور شوي، په زیاتو ادارو کې خزي له کار منه شوي، په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکړ شوي او همداشان په اکثر ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نشي کولای. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل شي، خو تر اوسه لا په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو پریکړه لیک مسوده چې امریکا وړاندې کړې وه رد کړې ده. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې د یو میکانیزم له لارې د افغانستان سره بشری مرستې د هغو اقتصادي بندیزونو څخه استثناوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې په افغانستان لګولې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جو پرون لیکلی دی چې بشری او حیاتي مرستې باید د کوم خان نه پرته افغانستان ته واستول شي. ډیپلوماټیکو منابعو ویلي دي چې واشنگتن هیله مندو چې وړاندې شوی مسوده به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نورو څوار لسغړو لخوا ومنل شي چې نن د سه شنبه په ورځ عمومي رای گیری ته وړاندې شي. د روسیې د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د روسیې یو پتل د جاپان د بهیرینه یو کروز توغنده په بریالیتوب توغولې ده. دغه توغندي سباندې زر کیلومتره واټن وهلې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه توغنده ټاکلي هدف ته رسیدلې ده او په روسیه کې د یو تعلیمي مرکز سره نږدې پزما کله کېدلې ده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي د دسمبر په شلمه په بیروت کې هغه کسانو ته د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې تیر کال د لبنان په پایتخت بیروت کې په یوه ویلوې چاودنې کې ووژل شول. انټونی ګوتریش پروند د چاودنې په ساحه کې د مړو شوو کسانو په نوم د سلی سره د ګلونو ګډې کې خوده. د 2020 کال د اگست په سلورما په بیروت کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنه وشوه چې د بیروت ډیره برخه یې ویجاړه کړه او لکتر لګه 214 کس پکې ووژل شول. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در کراسا سپین خبر د خبرونه ډیرو درنو او ریدم کومانه نشته تر دې شی به ملتیا وکړه او خبرونه مو اوریده د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې په افغانستان کې د رسنیو محدودیت د کار او د روزګار محدودیت ورسره همدارنګ د نیوی رپورت په اساس چې د بیپول خبریالانو د ټولنې لخوا خبر شوې ده هغه وی چې تقریبا 80% د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې یا بهر وتلی دي او یا هم کارونه یې له لاسه ورکړي. د بحث موضوع همدادا میلمانه هم مخکې درته معرفي شو. قربانم و پیژندل چې زنه شباشنه او حفیظ آصفی صاحب نو اوس به
بله برنامه شروع میکنیم ببینیم که
بله
کدام مهمان روی خط هستند. مهمان محترم رقمی که من قبلا عرض کردم جناب آقای خلیل پارسا، جناب آقای حبیب خیبر و آقای بشیر حاتف هستند. فعلا آقای پارسا را روی خط داریم. جناب آقای پارسا سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
تشکر از دعوت شما.
بله صدا شما میشنوم. تشکر جناب آقای پارسا. همین رقم که همکارم هم گفتن، سازمان گزارشگران بدون مرز با انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک گزارش گفتن که با مسلط شدن طالبان بر کشور فعالیت 40% رسانه ها در افغانستان متوقف شده و هم 80% خبرنگاران به شمول زنان بیکار شدن. طبیعی که با نوسانانی های مختلف که در افغانستان است، اقتصاد کشور با مشکلات زیاد روبرو شده و عواید مردم همچنان، از سوی دیگر خب این مسئله بر فعالیت ژورنالیستان هم بی تاثیر نمانده. من میخواستم در آغاز نظر شما را از آغاز تسلط طالبان 15 ماه اگست که فعالیت شما را از رسانه ها متوقف شد او را بفرمایید.
خوش میکنم. چیزی که واضح و واضح است، تغییراتی که در بخش سیاسی و نظامی در افغانستان آمد، خیلی از بخش های کلیدی و مهم در کشور فلج ساخت، از جمله که رسانه خود صدای بلند نظام دموکراسی بودن در افغانستان و همواره اینا فعال بودن و اخیراً در قبل از سقوط رسانه های نقش بسیار ارزنده و بارزی داشتن. متاسفانه اینا هم از قربانیان این تحولات بودن در افغانستان و از دید گروه طالبان یا گروه های مثل طالبان رسانه ها به عنوان یک از ارکان دموکراسی، چون اونا دموکراسی در اصل قبول ندارن، زیاد مطلوب دل از ما نیست و طبعا که مخالفت خود با اونا حتما داشتن و نگرانی برای خود رسانه ها هم بود، چون قبل از این که طالبا حاکم شوند ما همه روزه شاهد گزارش های ناگواری در قبال ترور، انفجار، انتحار بالای رسانه ها و خبرنگار ها بودیم. این نگرانی همچنان موجود بود و همچنان این نگرانی هست، با این که به شکل ابزاری رسانه مورد استعمال حکومت فعلی قرار میگیرن، ولی همچنان هم ما همه روزه شاید خبرهای ناگوار در از نایی خبرنگارها و رسانه هستیم.
بله، در شرایطی که خب یک گروه قدرت از طریق زور میشینند، خب طبیعی است که در آغاز تا نافذ شدن یک قانون و قانون به خصوص مطبوعات، رسانه ها در بلا تکلیفی به سر میبرند. در آغاز حکومت طالبان اعلان کردن که از قانون اساسی ظاهرشاه بدون بعض استثناءاتی که با مسائل مذهبی و اسلام مغایرت داره همه را میپذیرن، اما این قانون نافذ نشد. خب اگر این قانون هم شما ببینین، در اون مسئله آزادی بیان و رسانه ها هست، درست است؟
بله، ولی یک بحث اساسی است که خود حاکمیت طالبا و دیدگاه طالبانی آزادی بیان را به شکل که استانداردهای بین‌المللی و شکلی که در گذشته در افغانستان جریان داشت ایره در طول حداقل 20 سال گذشته اینو نمیپذیرند و تجربیش از این مسئله برای از اونا غیر ممکن است با اون دیدگاه از اونا، مگر اینکه اونا دیدگاه خود تفکر بدن و شاید قابل پذیرش باشه. نوع رسانه به اصطلاح همو رهبری یا که اجازه دادن به رسانه نوع دیدگاه از اونا مثل ناییست که در ایران جریان داره. ایران هم رسانه های زیاد اجازه بده، مگر این که بدون اجازه دولت و بدون وزارت دولت ایران اینا هیچ اجازه ندارن و خبرهای هم که از ما نشر میشه خبرهاییست که همه سانسور میشه و تحت نظارت و تحت اسلام مدیریت دولت شکل میگیره. این نوع آزادی بیان گفته نمیشه و نوع وسیلی است برای رساندن اخبار خودشان یا به یک ابزاری است دست سیاست کردن حکومت. ولی خب در بحث رسانه آزاد این مثلا مطرح نیست و رسانه آزادانه میتونن نقد کنن دولت، میتونن خلاها و مشکلات دولت رو مطرح بسازن و مردم رو سهم بدن در
یکی از مسائلی که خب امروز مثلا در گذشته ها مثلا اگر یک رژیم دیکتاتوری در مد نظر بگیریم، مثلا اتحاد جماهیر شوروی سابق که رسانه ها کاملا در اختیار دولت بود و هرانچه دولت دیکته میکرد اونا مینوشتن، اما در شرایط امروز غیر از رسانه‌ها هم فعالیت رسانه‌های اجتماعی، صفحات اجتماعی باز است، وبلاگرها، کسایی که با این مسئله سر و کار دارن، خب شما که نمیتونین جلو از اونها را بگیرین، هرچند شاید بعضی کشورها مثل ترکیه که بر فعالیت‌های اینترنت و وبلاگ و اینا هم محدودیت‌های وضع کردن، اما جلو گرفتن همیشه در شرایط حاضر. درسته؟
طبعا رسانه اجتماعی خوب بحثی کاملا مجزاست و متاسفانه در افغانستان به اون میزان رسانه اجتماعی هنوز جایگاه خود نداره، با این که گسترش پیدا کرده بودن یه آخر، ولی ما مشکلات متعدد پیش روی رسانه اجتماعی داریم، بخاطری که هر کس بخواسته باشه از رسانه اجتماعی استفاده بکنه باید دسترسی داره برق داشته باشه، به اینترنت درستی داشته باشه. یک بحث قضیه هست و خب از طرف هنوز دو مرحله نرسیده حکومت طالبان که بتونه رسانه اجتماعی نفوذ پیدا بکنه یا که اونا بنای کمتر بکنه یا که محدود بسازه، ولی اگر به خاص را باشه طبعا که از یک نظام دیکتاتور و مستبد حتما این چیزها یک امر عادی خواهد بود.
تشکر ساست کور ودانی الانی که مرغا خیبر سیب را سر ده تلیفون پولی کرده از مرغا گوری
آقای خیبر صدای ما رو مشنوین؟
حبیب خیبر از مرغا گوری فکر کنم چه علی که ور سر برتا قطع شویده هیلی دا چه پلاندوشی بو که وله رو انزکه ده سوی ده خبریالانو ده بی پولی خبریالانو ده طولنه ده اندخنا چه وس دوی پا رپورت که سرگنده کرده ده دی که زن مسائل دی چه دوی پا افغانستان که کار کرده پا رسانوی که کار کرده ده مخکینی یعنی ده طالبانو ده راتک نمخ که ده رسانوی پا سرنگوالی او دا چه وست ده وضعیت چنگ ده دوی ده خبریال پا توگه چلته کار کرده ده چنگ ده خبر ده حالت عرضی اوام دارنگا ده طولن ده ضرورت ده پارجه افغانستان پسیر طولن چه اکثران دیرو مثلا سوشل میڈیا تا لاسرسی نلری خلق په کلو باندو کې ژوند کوي، نالوستي خلق ډیر دی په افغانستان کې، اخبار جرایت یا نور مسائل غوي ته نه رسیږي. میڈیا څومره رول لوبولی شي د خلکو لپاره د معلومات پر رسولو کې، د آگاهی یا د پوهاوی پر رسولو کې، او څومره اړتیا ده؟
بله،
تر ټولو مهمه ده چې څومره اړتیا ده. په دې کې به سپی سپ د خزو وندم ډیره بارزه و چې خزو هم پکې کار کوي. نو دا پختنه به د قدرمن ملما سره مطرکو تاسو زما غږ اوري او پختو په حساب پختنه اخستلی شي د بی پولی خبریالانو د ټولنې دغه اندېښنه چې اوس د افغان خبریالانو په اکله څرګنده کړې ده د څومره په ځای ده. ښه له نیکه مرغه چې خیبر صاحب اوس د تلیفون پولی کړی خدای دې وکړي زما غږ واوري.
بله
هو تاسو خیر الله پهلا
ستړی
درنو اوریدونکو کله کله تخنیکی ستونزه ای هم داسې چې په دې زموږ زور نه دی بر په هر صورته خیبر سبت من تاسو د بی پولی خبریالانو در ټولنې دغه رپورت لوست دی او غیر د هغې نه هم تاسو د هغه کسانو له جملې استئ چې په د څو کلونو را په دې خوا هم د افغانستان په مطبوعاتو کې په رسنیو کې تاسو کار کړی دی، هغه حالت هم تاسو لیدلی، اوسنی حالت هم تاسو لیدلی. د بی پولی خبریالانو دغه اوسنی رپورت چې دوی ورته اندېښمن دي وایي چې 40% رسنۍ بندې شوي دي او تقریبا 80% د رسنیو کارکوونکي یا بهر وتلي دي او یا هم دندې له لاسه ورکړې دي، نو دوی ورته اندېښنه ښیي. تا تاسو د غندښنې څونه په ځای بولی او سنې حالت د رسنیو څنګه ګوري او څنګه ارزوي؟
وخت نو په خې ز لګایل درنو ریډونکو ستاسو د ټکنیک ټیم بخانه غواړم کله کله داسې کیږي موږ هم کله کله ستاسو سره مخامخ کیږو پر سر زر اعظم د موضوع ته اکیا سالنه خو اوس لا فکر کوم چې دوی کوم وایي ځکه موږ تاسو یو څو رسنې په افغانستان کې ګورو چې وایي کار کوي او په دې کې جرنالستان مخصوص کې او کار کوي او تر څنګ یې څلور څلور موږ رسنې وایو ځکه کوم دا به موږ ظلم کړی وي د میډیا په برخه کې په افغانستان کې ځکه موږ په بشپړ ډول خپل میډیا د فلسفېدو لور ته د امارات رژیم پراتک سره یو لوی جنجال ته بوتله. زه فکر کوم چې تر دې حالت خراب دی په افغانستان کې او سنځل ډیری دی. ما لپاره خپل ځینځ پوښتنه دي چې یعنی کله کله سړی حیران وي طالبان څوک وایي طالبان ولې دا چې کوي دوی فکر کوي چې هغه په نړیوال باندې فشار راوړي او کوشش کوي پداسې ډول چې هغه ډیپلوماټیک لارې هم نه دي بیا غږ پورته کوي وایي چې تاسو موږ پر اسنیټیو پیژنې له موږ سره مرسته کوي کنګل شوی سرمایه پر اخلاص کړی په داسې حال کې چې تاسو په میډیا باندې چې په نور نړۍ کې د څلور مې خوې په څو ورته کتل کیږي او یو خبره ستیج لري په حکومتونو کې خو تاسو په غوي باندې فشار راوړی د غوي لپاره د غږ پورته کولو اجازه نه ورکوي او بلکې مې وځ د چې د میډیا تاسو برخه تاوان کوي بلکې تاسو پر لپاره ګټه کوي شي نړیوال لا بي کوي شي هغه لاس تر وړنه چې تاسو یو رستبلی تر سره کوي کې تر سره کوي دا یو پوښتنه ده چې لري تر سره کوي دا هغه کولی شي په ډېر ښه ډول سره نړیوال نړیوالو سره شریک کړي. یو څه چې ډېر زیات مهم دی رستبلی د میډیا حالت خرابېدونکي دی زه په دې مطمئن یم چې شپږ میاشتې وروسته به موږ دغه کیسه کارکونکي هم چې بیکار شوی دی د دې په برخه کې به نور کارکونکي بیکار البته ورزیات شي او میډیا چې نن سلويس کې لاندې زموږ په پینې چې ډېر ضربه تر نوې سلنه پورې ورسېږي.
bale خبر سبوس خو حالت د سده چې دا تاسو مرته اشاره وکړل چې تاسو وایو چې د دې نه هم ډېره میډیا زیانمنه شوې ده یا رسنې زیانمنې شوې دي او د طالبانو سني حاکمیت کولای شو چې په خپل نفع یعنی دغه خپل نفع څه چې یعنی په هر صورت میډیا هر نظام د لپاره ضرور دی او دوی ورنه کار اخستل شي. د افغانستان په څیر هیواد چې خلک هم معلومات تبعید لاسرسی ولري او هم پوهاوی د لپاره ډیر ضرورت دی هغه په دې معنی چې په کلو باندو کې خلک ډیر اوسيږي کلیوالي زمونږ هیوادوال د سواد کچې د زده کړو کچې لګراتی چې دا ټولنیز رسنیو تر ټول او ټکنالوژي تر ټول لاسرسی نه لري او وضعیت ټول ته معلوم دی. نو په دې یو هیواد کې رسنۍ چې اوس تقریبا په دې شلو کلو نو کې یو څه سر را وچات کړي او د آگاهی یا معلومات تر کلو باندو پورې رسیدل خلکو ته رسیدل معلومات ته د خلکو لاسرسي یو څه زیات شوی هغه هم زیانمن شو په دې بار د رسنۍ زیانمن شوی. نو په دې وضعیت کې اوس چې دی څومره ضرورت دی افغانستان په څیر ملک ته رسنۍ د دوی رشت او شتونه څومره ضروری دی؟
افغانستان لکه څنګه چې تاسو ورپاندې ډېر مهم بحث وکړو یادونه مو کوله او ته اشاره مو کوله یو خدای وشته افغانستان خلک کوو وایو اکثرا یې سکړي نه لري کې سکړي کړي وي بیا امکانات نه لري یا برق نه لري چې نورو برخو ته لاسرسي ولري کې فکر کیږي په نور نړۍ کې کایو چوغ ټي وي یعنی تلویزیون یعنی په کمپیوټر ته لاسرسي ولر خپل موبایل راوباسي د انټرنیټ له لارې له نړۍ ځان خبرول شي په افغانستان کې دغه چاره ممکن نه ده او لبل خو په دغه سی یو هیواد لکه افغانستان دریم درجه هیوادونه یا دریم نړۍ چې دا په دې کې د میډیا رول تر بل هر څه مهم دی. د میډیا په برخه کې رادیو ډیره زیاته مهمه ده چې هغه کولای شي په کلو باندې او لرو پرتو سیمو کې هغه څه چې په دې هیواد کې تر سره کیدونکي دي او تر سره کیږي له خپل سره شریک دي او خپل ملت په جریان کې ووسیږي.
بله
یو څه وایم که چیرې طالبان غواړي چې یا په اوسنی افغانستان کې د میډیا فرضښت باندې فکر وکړي نو خبر دی چې پی یو ځلې د ملت برخه یا د خپل هیواد وګړي تر نظر لاندې ونیسي. تاسو چرته غواړئ چې د افغانستان وګړي له تاسو ملاتړ وکړي تاسو سپورټ کړي تاسو شاو ودرېږي تاسو څه ډول هغه ته خپل غږ ورسوي څه ډول ورته وایي تاسو ملاتړ وکړي څه ډول ورته وایي چې تاسو لپاره چې وګمحاله پلان لرو څه ډول یې خپل پرمختګونو کچيري لري څه ډول ورسره شریکوي یعنی زنه پویگم کل کل سلی سر الفاظ نیوی چه د طالبانی رژیم وړاندې څه وایي ځکه چې ډېر ډېر عجیب او غریب دي. تاسو تیر ورځ مطبوعاتي ځینې مسایل ولیدل چې راپورته شول د پاکستان صدراعظم د افغانستان لپاره نامناسب غیر اخلاقي څرګندونې کوي خو طالبان وایي هیڅ خبره نه ده، خیر او خیریت دی، دوی وایي په دې کې موږ دغه نه کورو کوم توهین د افغانستان لپاره نه کورو، وبخښي چې بس بلې خلاص نه شي. دوی داسې عجیب او غریب کارونه کوي چې
سلام به تهران شین دوی ته څو. بله جناب آقای خیبر سلام به شما. در این رابطه یک سوال داشتم، میخواستم بپرسم که خب بساس گزارشگران بدون مرز 8290 مرد و 2490 زن تا پیش از تشدید جنگ کار میکردن و تنها پس از 24 مسد تنها 4360 نفر در رسانه ها کار میکنن. من میخواستم شما بپرسم که آیا رژیم، مسائل سیاسی و سانسورهای رژیم یک تعداد هم مانعی کارها شده یا مسائل اقتصادی هم در زمینه تاثیر داشته و از طرف دیگه مسئله خودسانسوری و یا بیم و یا ترس از رفتن به رسانه ها هم باعث ازی شده تا شمار از رسانه ها فلج شوند و کارکنان زو کاهش پیدا کنند؟ آقای خیبر بفرمایید.
خیلی ممنون. یک چیز زیاد مهم ده قدری چی د طالبانو پر اتک سره په ټوله کې د دوی بکګراوند ته پکاتو او د دوی سره رژیم ته پکاتو خلک ویره لري او درلوده د دوی بکګراوند هغه سینه دی چې خلک ورته امیدوار اوسيږي. کله چې دوی کابل ته داخليږي په هر برخه کې، دا نه یوازې میډیا بلکې په هر برخه کې هغه کار کوونکي چې غلطه کار کوي کوشش وکړو افغانستان فیږي او لا افغانستان خووسی. یو وخت د قضیه د دوه برخه داوی چې طالبان هغونه ورتیا نه لري، هغونه استعداد نه لري، دوی د ښې حکومتوالۍ لپاره فکر نه لري، نو لازمی ده چې پر دغه کارکونکو هغه خدینه دي نارینه دي په هغوی باندې فشار راوړي. مثال په ډول که چېرته یو ځوان په میډیا کې ځینې داسې کلمات، الفاظ یا طرحه یا نظر وړاندې کوي چې دا هغه نظر پر بنسټ باندې طالبان د خلکو ته یعنی د خلکو ناپوهی دی پړه د طالبان ناپوهی د خلکو ته پړه لګي، فکر نه کوي چې طالبان د ځان لپاره ډیر لوی خطر ګڼي. کچېره مېرمنې چې د ټولنې لوی برخه ده او د دوی ونده په ټولنه کې د ستونې فقراتو ارزښت لري، کچېره هغه راپورته کیږي د اسلامي ادرسه له اصلی اړخه او تر څنګه له اجتماعي اړخه ورته ځینې مسائل په ډاګه کوي یا مشورې ورته ورکوي یا په اسلامي اړخه ورته وایي چې تاسو حق نه لرئ، ځینې کوي چې تاسو وزکړي دي اصولي نه دي، اسلامي نه دي، انساني نه دي، افغاني نه دي. فکر نه کوي چې حکومت وبخي رژیم اوسنۍ طالباني رژیم به د ځان لپاره لوی ګواښ وګڼي. همدا دی چې دوی په خپل ځان کې ظرفیت نه لري، نو کوشش کوي چې هغه په میډیا کې نری میډیا خزینه د وی خلې ور باندې کړی، هغه د کار ته نه لمن زه یو سی په وی باندې مالی سرچینې باندې کړی، بل اخره خلک مجبور شي چې له اقتصادي اړخه هم او زیاتره برخه چې په کې داخله د سیاسي برخه ده کوم چې مور باندې بحث وکړو، له همدې اړخه طالبان کوشش کوي چې میډیا فلج کړي، لمن زه یو سی یانو دی به وبخړوي او مايان به کې نيسي.
اما خب در شرایط فقط پیش از خبرها یک دقیقه وقت داره، میخواستم از شما بپرسم که آیا با وجود این همه تلاشایی که میکنن، با در نظر داشته گسترش رسانه‌های اجتماعی، آیا حکومت طالبان موفق به چنین کار خواهند شد؟
نه، هرگز نه. دوی نشی که ولی زکر مونگا مخیلو ویلی چه حقا اشخاص و افراد چکو میدیه برخی که کار کرده لحی وادر آواتیلی دی حقوی به هیف کلا افغانستان او افغانان په سخت شرایطو کې درې نه دی او هیڅ کله اجازه ورنکړي چې د طالبانو دغه ظلم د دوام وکړي، بلکې دوی کوشش وکړي چې د سوشل میډیا لاره یې له نورو برخو څخه به کوشش وکړي د افغانانو ستونزې به تعقیب په فردي ډول ترلاسه کوي، دلته به یې نړیوال شکوي او ور باندې بحث وکړي، نیوکې به کیږي، انتخابونه به کیږي، نو دا به هغه وخت چې طالبان تر دې هم تورمخ شي.
تشکر. از هر دو مهمان محترم جناب آقای خلیل پارسا و جناب آقای حبیب خیبر خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشند. فقط با چند دقیقه خبرهای دری از رادیو آشنا صدای امریکا گوش میدیم که همکار ما قدیر مشرف پیشکش میکنه، بعد بس خود را دنبال میکنیم.
سلام، سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که با مسلط شدن طالبان بر این کشور، فعالیت 40% رسانه ها در افغانستان متوقف شده و نیز 80% خبرنگاران به شمول زنان بکار شدند. بر اساس یافته های این گزارش، از 15 اگست تا کنون 231 رسانه در افغانستان از فعالیت باز مانده و حال حاضر تنها 312 رسانه در این کشور فعال است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان می دهد که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، بسیاری از رسانه ها در کابل و ولایات به فعالیت های نشراتی خود پایان داده و در حال حاضر در کابل از هر دو رسانه تنها یکی از آن فعالیت دارد. در این گزارش که روز سه شنبه 21 ماه دسامبر نشر شد، آمده است که سقوط کابل به دست طالبان تأثیرات منفی بر کار خبرنگاران و ویژه زنان در این کشور گذاشته و در این مدت 6400 خبرنگار و همکار رسانه‌ها کار خود را از دست دادند. در این گزارش آمده است که خبرنگاران زن در افغانستان بیشترین آسیب را دیدند که از هر 5 نفر 4 تن آنان کار خود را از دست دادند. گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است که با سقوط حکومت گذشته و مسلط شدن طالبان بر این کشور، کار خبرنگاری در این کشور پیچیده تر شده است. این نهادها گفتند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌ها بر رسانه‌های این کشور قطع شده و آنان نیز با کم شدن و عدم اعلانات برای درآمدشان روبرو هستند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که قرار است معاش ماهوار حدود 10,000 کارمند صحی را در این کشور پرداخت کند. این کمیته روز سه‌شنبه 21 دسامبر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بر اساس این تصمیم، حقوق ماهوار کارمندان 23 شفاخانه صاحبی و ولایتی در سراسر افغانستان پرداخت می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است که این نهاد متحد است تا به مدت 6 ماه معاش کارمندان صحی، مصارف روزمره و وسایل طبی را در شفاخانه افغانستان فراهم کند. این کمیته همچنین گفته است که مردم باید به مراقبت‌های صحی دسترسی داشته باشند و این یکی از راه‌هایی است که به گفته این کمیته می توان از ادامه کار حیاتی مراکز صحی مطمئن شد. پیتر ماریر رئیس این کمیته افزود که سازمان‌های بشری مشکل سقوط افغانستان را حل کرده نمی‌توانند و برای حل این مشکل نیاز است تا از طریق یک توافق پول نقد بدون به رسمیت شناختن طالبان به افغانستان وارد شود. ده‌ها عضو کنگره ایالات متحده طی نامه از روش پذیرش افغان‌ها که بر اساس حس بشردوستی یا هیومانیتیرین پارول درخواست اقامت موقت در آمریکا را کردند شکایت کردند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
ادوارد جی مارکی وست مولتن، عضو مجلس نمایندگان امریکا که رهبری 53 تن از همکاران خود را با عهده گرفته است، با نشر نامه‌ای به وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده گفتند که روند رسیدگی به درخواست بیش از 30,000 شهروندان افغان که برای اقامت موقت در امریکا درخواست دادند به گونه متناقض پیش برده می شود. این قانونگذاران ایالات متحده همچنین از اداره مهاجرت امریکا تقاضا کردند تا درخواست این شهروندان افغانستان را به سرعت رسیدگی کنند. در بخش از این نامه آمده است، افغانهایی که برای اقامت موقت درخواست دادند، از وضع معیارهای جدید و دشوار برای اثبات سطح تهدید به زندگیشان خبر دادند. شماری از این افغانها هنوز هم در داخل افغانستان بسر می برند و شماری از آنان به کشورهای ثالث پناه بردند. آنان از اداره های زیربط خواستند تا اطمینان دهند که همه افغانهای آسیب پذیر از جمله کسانی که در کشورهای ثالث بسر می برند اجازه اقامت موقت ایالات متحده را به دست خواهند آورد و در بلا تکلیفی قانونی بسر نبرند.
رئیس پیشین استخبارات اسرائیل میگوید که این کشور در حمله هوایی آمریکایی که قاسم سلیمانی فرمانده این پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در 2020 در بغداد کشت دخیل بوده است. جنرال تامیر همن که تا ماه اکتبر رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل بود و اکنون بازنشسته شده، ظاهرا نخستین مقام اسرائیلی است که در یک مصاحبه نشر شده در ماه نوامبر دخالت اسرائیل را در آن حمله تایید میکند. آقای همن به این مجله اسرائیلی کشته شدن سلیمانی را یک دست آورد خوانده گفته است که به نظر وی دشمن اصلی اسرائیل ایرانی ها هند. این نظامی بازنشسته اسرائیل قاسم سلیمانی را انجن قطار سنگرگیری ایران در سوریه عنوان کرد. اردوی اسرائیل تا کنون در خصوص اظهارات رئیس پیشین استخبارات نظامی این کشور ابراز نظری نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 21 دسامبر غرب را به تشدید تنش‌ها در اروپا متهم کرد و گفت که کشورهای غرب نتایج جنگ سرد را به گونه‌ای نادرست بررسی کرده‌اند. آقای پوتین حین صحبت با مقامات نظامی کشورش گفت که روسیه به هر گونه تهاجم غرب به گونه‌ای کافی پاسخ داده و اردوی خود را بیشتر توسعه خواهد داد. رئیس جمهور روسیه گفت که پس از پیروزی غرب در جنگ سرد، قضاوت واشنگتن تحت تاثیر دلخوشی ها قرار گرفته و این امر باعث شده تا غرب به سمت انتخاب های سیاسی ضعیف گام بردارد. ولادیمیر پوتین گفت که امیدوار است مذاکرات سازنده با واشنگتن و بروکسل در مورد خواسته های روسیه جهت تضمین های امنیتی انجام شود، زیرا به گفته آقای پوتین نشانه های وجود دارد که غرب برای رسیدگی به این موضوع آماده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدن کو در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پر نو سپوخ پریجه پر منزنی صفحه 1.29.0 پر لندو صفو 1.15.50.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سی.
درانو اوریدون که تاسو د امریکا غاق آشنا رادیو نه د سپین خبری یا روک راست د خبروانه اوریدون که است. من نه چه تردیشه به ملکی او کرا او خپل خبروانه اوری. خبروانه پا افغانستان که د رسنه یو بنده پا محدودیت د کارکون که پوزگارتیا او یا هم د وطن نه د یاد هیواد د پریخودو پا دلائلو چه د بیپولی خبریالانو د ټولنې لخوا رپورت به خبر شوه ده په همدې باندې د خپل قدرمن ملمنو سره بحث کو.
مهمانای محترم برنامه جناب آقای خلیل پارسا گوی مسائل سیاسی و جناب آقای حبیب خیبر خبرنگار آزاد هستند. بحث دنبال میکنیم. جناب آقای پارسا، حجت الله مجددی رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته اگر نهادهای جهانی به خبرنگاران و رسانه ها کمک نکنند و اگر حکومت اقدام فوری اتخاذ نکنه، نیمه دیگه از رسانه ها و خبرنگار هم با سرنوشت رسانه های تعطیل شده دچار میشن. در حال حاضر که کل توجه ها بیشتر به بحران بشری و قحطی و جنجال های اقتصادی در افغانستان معطوف شده، فکر میکنی که یا نهادهای رسانه‌ای، نهادهای جهانی هم کمک توجه بکنن به مسئله آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان؟ آقای پارسا،
طبعاً که برای نهادهای بین‌المللی و در کل برای دنیا بسیار مهم است وضعیت افغانستان و حکومتداری. یک بخش از حکومتداری که مورد بحث است برمی‌گرده به مسئله رسانه ها و نقش رسانه ها و آزادی بیان در کل و حقوق اساسی شهروندان، که خب فکر میکنم به نوعی در پیشرفت های جامعه جهانی این مسئله مطرح هست. مسئله مشارکت حکومت مشارکتی، مسئله مسائل حقوق بشر و حقوق زنان، که خب اگر بیشتر اون رو باز کنیم و به اصطلاح بشکافیم مسئله را، خب مسائل رعایت حقوق بشر و مسائل حقوق زنان بدون آزادی بیان و آزادی رسانه ها امکان پذیر نیست. رسانه ها باید حضور فعال و موثر داشته باشند تا بتوانند که نظارت بکنند به نوعی یا آگاهی بدن در بخش های برای در این مسئله. مسئله جدا از موضوعات دیگر نیست، مسئله بسیار مهمی است، مسئله آزادی بیان و نقش رسانه ها در هر نظامی و نظامی که بالاخره در نظام های امروزی مخصوصا و یک قسمت عمده برمیگرده برای طالبان و برای رژیم طالبان که اونا سیاست های خود چگونه بسیار تدوین میکنن و چه نوع روی کرده میخوان در مقابل جهان داشته باشن. اگر تعاملی با جهان صورت میگیره، امکانات از این شاید بیشتر باشه که بتونن رسانه ها دست باسته رو داشته باشن. در غیر او من فکر میکنم که وضعیت روز بروز بدتر میشه و رسانه هایی که امروز فعالیت میکنن با ترس و بیمی که نازارن و فعالیت میکنن شاید این جرعت بدنی هم نداشته باشن و این نگرانی وجود داره که اگر از طرف حکومت یا رژیم طالبا محدودیت ها روز بروز بیشتر بشه که همچون ما شاهد از او هستیم، هر روز مثلا لوایح جدیدی بر رسانه ها داده میشه و محدودیت ها رو وضع میکنن.
بله.
و طبعا یک چالش مثلا هم دارد.
تشکر خواهی پرسم.
دیره مننه. خواهی برسه چه فکر گواهی تاست چه پا افغانستان که به رسانه یکی کار کرده ام دا وست در رسانه پا برخه که تر طول لویه تشه چه تر سترگوکیگی چه شده در افغانستان در خلق و در پاره در اولس در پاره که در اولس در نظر ورته و گوره در حکومت داره در نظرم نه چه فکر کوای؟ خواه
اونو لویه تشه داده کلا چه دیو افغان که توگه ورته بورو اگه داده چه معلومات نشته رسانه نشته او رسانه چه انگل باید پا پام که ولری واقعیتونه باید خلق و توره اندیکی اگه نشته زکه چه؟ د افغانستان یو خصوصي رسنۍ ته په تاسو بیا مناسبه بنه د بینیم وختم خو که تاسو نه مناسبه وګڼئ هغې ته د هغوی کارمندانو ته خبر ورکول کېږي چې تاسو مو په خپلو خبرو کې یا تاسو مو په خپلو راپورونو کې یا تاسو مو په خپلو سوژو کې ډېر خیال وساتئ چې طالباني رژیم متضرره نه شي. کچیر دغه رژیم متضرره کیږي موږ ډیر انتحاریان ساتلی دي لروي دغه یو دوی قربان تاسو سیده او په هغه باندې بلابل فشار راغلی کیږي او وايي چې هغه نقطه ته باید اشاره ونیشي چې کوم چې طالبانی د ځان لپاره نامناسب کړی نو دغه څه اوریدونکي چې هر څه سانسور دي او په هر څه باندې بندیز لګیدلی دی هغه څه چې طالبان یې غواړي ویل کیږي څه فکر کوي له څونه ډېر ستونزو سره به مخامخ وي. موږ هغه اورېدونکي یو چې له دغو ستونزو سره مخامخ یو، د واقعیتونو نه خبرېږو، سیاسي مسایل کومې خوا روان دي نه خبرېږو، واقعیتونه څه دي نه خبرېږو، طالباني رژیم د افغانانو او افغان ملت لپاره څه پلان لري نه خبرېږو، د طالباني رژیم اړیکې له نورې نړۍ سره څه دي نه خبرېږو، او په هر ولایت کې خلک وژل کېږي، له کورې ایستل کېږي، بې برکه کېږي، کومو به نه خبرېږو. که چېرته خلک راپورته کوي او ورباندې بحث کوي، یا خو دروغ ګڼل کېږي، وایي دا دروغ دي، تاسو به ورته ثبوت وړاندې کوئ، دوی به ثبوت هم نه مني. او که چېرې وړاندې کوي یا مني هم، نو کوشش یې هغوی له منځه یوسي. په دغسې یو تیاره کې ملت ګیر دی او دغسې غټې ستونزې دي. زه فکر کوم چې تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده.
بله بله. په سروې کې د خزینه کارکونکو ونډه په رسنیو کې خودل شوې ده چې تقریبا 40% خزو کار کوي، چې اوس تقریبا د رسنۍ د خزو د موجودیت نه په حساب ویم تشه ده. اول خو د خزو رول په رسنیو کې او اوس چې دغه تشه ده، دا څومره رسنیز ډګر متضرره کولی شي؟ د خزو ونډه څومره ضرور و چې باید په رسنیو کې وي؟ په ټوله کې رسنۍ خلا پرې ده، خو دغه د خزو ونډه پکې څومره ضرور و؟ بله مهرباني. مال د خزو ونډه څومره ضرور و او څومره ضرور ده چې باید وي؟
ډېره زیاته. کله چې موږ وایو خزه نیمه نړۍ ده، یا کله چې موږ وایو د ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، نو راځئ له ځانه پوښتنه وکړو چې آیا زه د یو نر په توګه د ښځې درد یا ستونزې زه خبر کولی شم، ښه انعکاس کولی شم که نه؟ یوه ښځه، یو مېرمن، نو ځواب حتماً همدا وي چې مېرمنې ډېر ښه کولی شي. یو مسله. دوهم، په مطبوعاتي برخه کې هغه څه چې ښځې په کوم الفاظ او ډول سره یا د هغوی له خوا نه ټولنې ته ورکول کېدی شي او عام، یعنی په ټولنه کې د پوهې کچه لوړولی شي، نارینه حقونه دا کار نشي کولی. په دې پوهېږو چې ولې، د دې لپاره چې د هغوی نظر یا د هغوی د وړاندې کولو ډول یا د هغوی عاطفه، یعنی د مېرمنو عاطفه تر نارینه وو زیاته ده، هغوی کولی شي چې په ډېر څه ډول ټولنې ته وړاندې کړي. دا یو اړخو چې موږ غواړو معلومات خلکو ته ورسوو او خلکو باندې تاثیر وکړي. دوهمه مسله، د خځو بیکاری ده. لایوی خو غواړو چې موږ اسلامي رژیم را منځته کړو او په اسلامي اصول باندې مخکې شو. خو د خپل پیغمبر مرمن چې هغه تجارت و خو دلته په افغانستان کې یا په دې اسلامي نظام کې چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت داوند کوو د غیر لپاره د خځو لپاره ځای نشته. که چېرته دغه مسله اساسي نه وای نو ول د پیغمبر مرمن تجارت کوو ولې تاسو په لوی لاس واړې چې ډېر ته توري او چېرې کې دورې ته ستنه شئ ولې به یو داسې پاتې شوی دی په اوسني رژیم کې چې ښځې ژوندې په ګور نه دي نه نیستلې خو که دغه څه دوام وکړي دا کار به هم وشي. نور د ښځو په برخه کې ډېر زیات ظلم روان دی. زه نه پوهېږم چې دغه طالبان وروڼه بالاخره د کوم ځای نه رامنځته شوي فابریکه کې رامنځته شوي که نه دوی هم چېرته د مېرمنو بچیان دي ولې هغوی د پسپکو سترګې کتل کېږي ولې د هغوی ونډه نه احساسېږي ولې هغوی کوشش کېږي چې لاسامي محو شي. ګورئ دا یو مهمه نه ده چې دوی په میډیا کې کار کوي دوی په کومه شفته کار کوي دوی چیرې کار کوي. مهمه دا ده چې یوه مېرمن یو خر به استقلالیت ولري په ټولنه کې ځان وګوري خپل سیاسي اجتماعي ټولنیز او اقتصادي فعالیت به وګوري.
یعنی د یو هېواد یو وګړي په څیر نورمال وایت خپل درس وي تعلیم وکړي لوړ زده کړې ولري په اداراتو کې کار وکړي نظر خپل رښتې ته چې ښځه ډاکټره معلمه انجینیره یعنی په هر برخه کې کولای شي چې دې کار کې ډیره مننه خیبر صاحب.
جناب آقای پارسا در حالی که گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز پخش شده آقای بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبا گفته که ادعایی که صورت گرفته و گزارش هایی که نشر شده ما رو رد میکنیم. امارت اسلامی از فعالیت رسانه ها حمایت میکنه و ما به اساس اصول اسلامی از تمامی فعالیت های رسانه ها حمایت میکنیم. ما میخواستم شما بپرسم که فعالیت رسانه ها با اصول اسلامی در این مورد شما چی میبینید؟ چقدر در مقابل هم تناقض دارن و یا موارد هست در این مورد؟ بفرمایید.
من میخواستم خدمت شما که تعریف از اصول متفاوت است در هر کشور اسلامی هست. ما کشورهای اسلامی جایی داریم که رسانه به شکل آزاد فعالیت میکنند. اونا کشور اسلامی هستن و دیگه اسلامی دارن ولی تعریفی که اینا از اسلام دارن متفاوت است. در همه موارد زندگی بر مردم بسیار دشوار میسازن با تعریف خود از شد اسلامی و طبعا که اونا وقتی ادعا میکنن که ما حمایت میکنیم حمایت میکنن از رسانه در صورتی که منافع از اونا به خطر نباشه صدای آزادی خواهی مردم بلند نشه انتقاد سرشان نشه در این صورت حمایت میکنن و این عنوان یک وسیله و یک ابزار بوده که شاید که استقبال هم بکنن چون حتی در زمانی که همراه حکومت جنگ میکنن همراه مردم را خاک خون میکشندن در همون زمان هم اونا علاقمند بودن و بسیار با اشتیاق رسانه ها رو تفکیک میکنن و میخواستم صدای از اونها رو رسانه ها نشد. طبعا در صورت که منافعشان باشه منافعشان به خطر نیفته گوله حمایت میکنن در صورت بشک میکنن رسانه آزاد باشه به جمعان اونا تا حال من فکر نمی کنم از یک نظام مستبد چنین چیزی توقع داره و اینا هم تا حال روی کرده نداشتن. شاهد از این موضوعات بودی که بعضی از خبرنگاران در امی اوائل حکومتش اینا به شدت لطفوب شدن از طرف نیروی از اینا و این موضوع یک نگرانی بسیار عمده است به خبرنگاران و مانعی بسیار بزرگ پیش روی آزادی بیان.
بله مننه پارسا صاحب. خیبر صاحب سره لدی چې د طالبانو د حکومت له خوانه د رسنۍ د ملاتړ خبره ذکر کیږي ولی بیا هم پښتنه ده چې په یوشتنې پیړۍ کې د په افغانستان کې د مطبوعاتو او رسنیو د ازادیو د بیان ازادیو ته په دې شلو کلونو کې په کتو چې ډېر ځوانانو پکې برخه اخیستې و د سیاسي بحثونو نه نیولې تر ټولو ټولنیز او اقتصادي برخه کې ډیر مسائل پکې ماتره کېدل د آگاهۍ لپاره د پوهاوي لپاره یعنی د اطلاع رسونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې مسائل ډیر ماتره کېدل ام د کار وسیله و ام د بیان د ازادۍ د پلي کېدو ام خلکو ته د معلوماتو د رسول یو وسیله و یعنی ډیر مسائل لکه څنګه چې ویل کېږي چې د څلورمه قوه په ځنه هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې هغه هیوادونو کې چې د دیموکراسي د یو اصل په توګه مطبوعاتو ته پکې کتنه کېږي همدغه سه توجه و اوس افغانستان ته خلکو ته ولسته ځوان قشر ته چې تقریبا ډېرې پرسنوي کې برخه هم لرله څومره دغه حالت د منلو وړ دی؟
هیڅ څه د منلو وړ نه دی. یو څه مسله دا ده چې زه غواړم دوه برخو باندې بحث وکړم. یو خو دا دی چې هو طالبان د میډیا ملاتړ کوي بالکل یې کوي خو څه ډول هغه دا چې څه چې طالبان غواړي هغه به وویل شي طالبانو پر مشکلاتو باندې سترګې پټې شي چې طالبانو غواړي هغه به سانسور شي هغه چې طالبان د ځان لپاره خطر ګڼي د دوی په نظر باندې هغه به خبره نشي او دا بس نو کله چې میډیا کار کوي د اسلامي دی د انساني دی د افغاني دی او دا ډېر خبره نه ده او دا د ډول رسنۍ او مطبوعاتو ملاتړ کوي خو که چیرې څه ډول چې د ژورنالیزم اصل دی هغه اصول دی هغه ته په کتو باندې کار کوي دا طالب هیڅ وخت نه غواړي هیڅ وخت یې ملاتړ ونه کوي او هیڅ کله ورته منلو وړ نه
بله خیبر صاحب اوس هغه هیوادونه چې امدغه د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي د دیموکراسي د یو اصل په توګه پیژني متيقين دي پی او ارزښت ورته ورکي اما غ په افغانستان کې امدا اوس هم د بشري مرستو پر رسولو کې خکیل دي د افغانستان په سیاست کې تقریبا خکیل دي کده سیمه هیوادونه دي او کده نړۍ هیوادونه دي فکر کوي چې د افغانستان په دغه اساس وخت کې چې د وی خو د میډیا د لپاره د ضرورت دی د بل خو خلک وزګار شول په زرګونو کسانو په میډیا کې کار کوي د بل خو په یوشته پیړۍ کې بیا هم چې د مطبوعاتو جوان کول د افغانستان په سیر ملک ته د په هاوی او د معلوماتو نه رسول یعنی تاسو وایئ د یو افغان ځوان په توګه چې دایس قابل دی منلو نه دی نو دغه هیوادونه څه کولای شي آیا دوی به کوم ګام اوچت کړي چې دغه حالت ته تغیر ورکړي البته د رسنۍ او یاد مطبوعاتو په برخه کې خیبر سه تاسو مونږه غواړئ
متاسفانه شاید تلفن آقای خیبر قطع شده باشه
بله خیبر صاحب زما غږ اورئ؟
تاسو
غږ اورئ؟ تاسو او بخښه چې غږم قطع شو تاسو زما پوښتنه واوریده؟
بله بله تاسو پوښتنه ما واخله
مهرباني
یو لارښت هغه دا چې نړیوال هیوادونه هغه چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي یا د بیان ازادۍ لپاره ژمن دي جن هغه ادرسونه چې د بیان له ازادۍ څخه ملاتړ کوي باید پر ډیرو واضح او روښانه الفاظو سره ورته ووایي طالبانی رژیم ته چې په هیڅ ډول زموږ لپاره د منلو وړ نه ده که تاسو دغه تړون ته لا دوام ورکوئ له بلې خوا هغه هیوادونه چې دیموکراسۍ او ازادۍ ته ژمن دي هغوی باید ورباندې فشار راوړي او په واضحو ټکو ورته ووایي چې تر هغې چې تاسو مطبوعاتو ازادي نه وي ورکړي تاسو رسمیت پیژندنه یو خوب دی او هغه وخت کې دی چې دغه چاره شونې شي یو بل څه غدا چې طالبانو ته زما وینا دا ده که چېرته خدای دې وکړي چې ورباندې پوه شي چې تاسو یو کار کولی شئ په دې سرتنبګۍ سره چې ملت لا تباه کړی خلک لا برباد کړی خلک لا له ستونزو سره مخامخ کړی خلک لا در کړی چې که چېرته تاسو دغه یو پخه دوه پخې په یو موزه کې داخلي کړي راشئ له نړیوالې ټولنې سره باس وکوي مذاکرات وکوي تاسو فکر کوئ چې مخانه رژیم څنګه دی ځکه چې امریکا یې ملاتړ کوي مګر نن به تاسو د نړۍ په یو موزه کې کړي دي چې ما امریکا دې بیر سره شي نو یو ځینې لاره دا ده چې له سلطنبګۍ لاس په سر شي له نړیوالو بنسټونو سره ناستې ولاړې وکړي نتیجې ته ورسیږي او هغوی دومره باندې فشار راوړي تر څو د دغه بدبختۍ مخه ونیول شي یوازې لوی فشار او واضح الفاظ کولای شي چې دا حالت بدل کی کینی زمت پاین ملدین بدخ کی دی شو مطبات خو زمت پاین مچ شپږ مشت وست بالا فوق العاده او بشپړ سکوت سره مخامخ وی
تشکر جناب آقای خیبر. آقای پارسا شما اظهارات آقای خیبر را شنیدین در حالی که خب حکومت طالبان تن حکومت نیست که محدودیت های را وضع کرده در منطقه. شما اگر به همسایه افغانستان نظر بندازین، رقم که آقای خیبر بشر اشاره کردن بر ایران، بر ازبکستان و تاجکستان و یا پاکستان و یا هم دورتر بریم بر ترکیه، خب آزادی چنانی ندارن رسانه ها. خب ما یگانه دستاوردی که در افغانستان روش حساب میکردن دستاورد رسانه ها بود، کال هم نیست. پس چی امکان داره که، یعنی چقدر این امکان وجود داره که جامعه جهانی و نهادهای بین المللی در حالی که گرد و گرد افغانستان هم آزادی بیان چنانچه باید عملی نمیشه، در افغانستان بر حکومت طالبان فشار برن تا چنین بر رسانه ها سخت نگیرن؟
خب بستگی داره. خب حکومت هایی که اگر ما الگوها را باید نظام های دکتاتور را مستبد از بخیر مقایسه بکنیم، خب طبعا که حکومت ایران یا حکومت یک رژیم مستبد است، در طول سالها همواره برای مردم خود جایی میکرده و اگر وزور از این قرار رو مقایسه با او بکنیم خب یک بحث متفاوت است. و کشورهای آسیای میانه هم درخواسته از یک دکتاتوری یک نظام های مستبد او آزادی ها را ندارن، همچنان او آزادی ها هنوز نرسیدن. ما یک تجربه 20 ساله از یک شرایط متفاوت تجربه کردیم و مردم ما تقریبا در طول چند سال گذشته با آموزه های دموکراسی و مردم سالاری آشنا شدن و این را پذیرفتن و با رفتن خود پای صندوق های رای به چندین مرتبه این را به عنوان یک نظام مطلوب پذیرفتن و خواهان از این هستن. بحث جامعه جهانی و کشورهایی که در سطح بین المللی در این مسائل اونا بالاخره دقت دارن و میخوان که کمک بکنن، طبعا که شما شاید در مورد نقض آزادی ها در مورد در ایران مورد کشور همسایه در ما شما هست همواره صدای جامعه جهانی بلند بوده و نقض حقوق بشر و آزادی ها را به اصطلاح مطرح بوده و خیلی از محدودیت ها و به اصطلاح تحریم هایی که فعلا سر ایران هست به خاطر همین مسئله عدم رعایت حقوق بشری و آزادی بیان در اون کشور هست. اگر طالبان خواسته باشن که راه ایران را پیش بگیرن و مسیرهای کنونا پیش رفتن و محدودیت های کنونا دارن و خواسته باشن اینا را باز تجربه بکنن، خب طبعا که باید سر همین مسائل پافشاری بکنن. هرچند که گزارش های برای من رسیده در قهل مشنیدم که بعضی از مشاورین رسانه‌ای از ایران برای طالبان کمک میکنند در کابل، تیم بسیار گسترده‌ای از مشاورین رسانه‌ای ایران در افغانستان در کنار طالبان هست و اگر خواسته باشن اینا رو تعقیب کنن، طبعا که به اون میزان ما آزادی بیان از به طرف قهقرا خواهیم بود.
دیر مننه تاسم.
تشکر آقای پارسا.
بله پارسا سب تاسم مننه. خیلی پارسا فقط یه دقیقه وقت لرو که چیر تا وضعیت امداسی چې دی بی پولی خبری الان در طولنه در خوانه پا خپورشی رپورت که تر اقلی دی پا افغانستان که در رسانه و راتلون که چنگ گوره؟
ما مخکمی دوانه مکنه شپل مشته و روسته یه کال که بشپر سخود یو خبره دغه مسله دا ده چې ری طالبان غواړي اوسنۍ وضعیت کنټرول کړي، کوشش وکړي له داخلي د سنې سره د کیری او سره د خبري وکړي، نو هغه وخت کې شي چې کومپرمایز وشي د دواړو خواو څخه، هم له رسنۍ څخه هم له طالبان لخوا څخه، نو مطمئن چې خنه کې به ورګي ګني بل لا رښتیا لکه څنګه چې ایران ته ایران انټرنیشنل یا نور رسنۍ جوړ شي هم د افغانستان لپاره دین رسنۍ جوړ شي، به هغه موارد چې طالبان نن په داخل د افغانستان کنټرولول شي چې په دغه کنټرول د لاسې ورکړي وي، نو بیا به هغه وخت وي چې د دوی ژوند باندې بدبختۍ ته شیبې شمېري.
ډیره مننه خیبر صاحب. کورم ودان
خوشاله. ډیره مننه.
شنونده عزیز، فقط تا چند ثانیه دیگه برنامه ما به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم، جناب آقای خلیل پارسا، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای حبیب خیبر، خبرنگار آزاد، به نهایت تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودند و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا شریک ساختند.
درن و ویدن کو تاسو نام ډیر مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه واوریده. قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې زی پایت اورسیده. تر بیام خدای مل شش په ورځم نیک مرغه.